السلام علیکم قدر من اوریدون کو دلتا په پراک کې د سهار شپږ بجې شوې د مهال په پیښور کې لغرمې وړاندې لس او په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي بیا هم ستړي مشه په دې خبرونه کې درته مشالونه پروګرام لرو د دې ترڅنګ رپورټونه را سره دي د غباورې خو د هر څه نه وړاندې راځي چې د دې مهال خبرونو ته پام وکړو پیښور کې افغان جنرال قونسل وایي د سولې لپاره څلور اړخیزه هڅې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري ختموي قطر او پاکستان د ګیسو د راکړې ورکړې یوه بېساره پروژه لاسلیک کړه نایجیریا کې ځانمرګو بریدونو یو سلو دیرشو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې پورا خبرونه په پیښور کې افغان جنرال قونسل وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د امریکا چین افغانستان او پاکستان څلور اړخیزه هڅې ګټورې دي ډاکټر عبدالله وحید پویان د شورو په ورځ پیښور کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل دغه څلور اړخیزه غونډې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکې ښه کوي او بې باورۍ ختموي د زیاته کړه
هر هغه هیواد کې چې دغه مشکلات وي هغه هیواد ورته ژمن دی څرنګه چې دا څلور اړخیزه د سولې پروګرام روان دی دوی په ډېر صفا نیت مند دي دوی ته ژمن دي چې په هر هیواد کې مشکل وي هغه مشکل د دواړو خواو نه باید حل کړي انشاءالله زه په نږدې راتلونکي کې تاسو ته اطمینان درکوم چې دا موضوع حل کیږي
افغان جنرال قونسل د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پولیسو د هغو مامورینو خلاف د جدي اقدامات وکړي چې اسناد لرونکي افغان کډوال او افغان سوداګر زوروي د پاکستان د پوز مشروي وسلوالو ته د بهرنیو دښمنو ایجنسیو لخوا فندونه ورکول کیږي خو د دوی خواخوږي په کور دننه پاکستان کې موجود دي چې ورته پناه ورکوي جنرال راحیل شریف چې د فبرورۍ په لسمه نیټه په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته وینا کوله دای هم وویل چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ نوعیت کې چنده او پر ضد د جنگ لپاره یو موټی کېدو ته اړتیا ده نو موړی وویل د ضرب عزم عملیاتو په ترڅ کې پاکستان د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې مهمې بریاوې ترلاسه کړې دي د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په یو وسلوال برید کې شپږ کسان وژل شول د پنجګور د پولیسو په وینا دا پیښه د چهارشنبه او پنجشنبه په منځنۍ شپه شوې ده دوی وایي ناپیژند وسلوالو د یو کور په میلمستون ډزې کړې چې په نتیجه کې د قربانو او میلمنو له منځه شپږ کسان وژل شوي دي برید کوونکي له ډزو کولو وروسته په تیښته بریالي شوي دي بلوچ لیبریشن فرنټ د حملې ذمواري قبوله کړې ده راپورونه وایي قطر د پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه یې پاکستان به له دغه خلیجي هیواد هر کال د 3.15 میلیونه ټنه مایع طبیعي ګیس ترلاسه کوي دا تړون قطر ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د دو ورځني سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شوی دی په پاکستان کې رسنۍ اندازه لګوي چې دا تړون 14 بلیونه ډالر ارزښت لري د پاکستان د پټرولیم وزیر شاهد حقان عباسی وایي له دې پروژې سره به د دوی د ګیسو 40% اړتیاوې پوره شي د پاکستان مشهوره ناول افسانه او ډرامه لیکونکي فاطمه سوریا بجیا د چهارشنبه په ورځ په کراچۍ کې وفات شوه هغه به نن د پنجشنبه په ورځ په کراچۍ کې خاورو ته سپارل کیږي نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې ډېرې جایزې او ایوارډونه هم ورکړل شو چې هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه هم پکې شامل دي نوموړي د 1930 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د هند په حیدرآباد کې زوږ کړې وه د فبروري په پیل کې د اردو ژبې یو بل پیژندل شوی ناول لیکونکی انتظار حسین هم وفات په افغانستان کې د روسي سفیر د داعش په وړاندې د کابل هلی ځلې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي الیگزاندر مانتسکی دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا له صلاحکار حنیف اتمر سره وکړه روسي تیره میاشت ویلي چې په لنډ راتلونکي کې به د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشینکوفونه سپاري د روسي سفیر تیره ورځ له حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره به په نږدې راتلونکي کې مسکو پوځي مرستې وکړي د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې خلک د اوس لپاره د سالنګ پر لوی لاره تګ راتګ نه کوي جنرال محمد رجب چې د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې مشر دی د چهارشنبه په ورځ مشال لړیو ته ویل له پرون مازیګر را په دې خوا سخت توپان د سالنګ لاره تړلې او د لارې د پاکېدو هلې ځلې هم له ځنډ سره مخامخ کړې دي جنرال رجب زیاته کړه چې تر طوفان مخکې تیر ورځ د مسافرو یو بس له پیخي سره مخامخ شو چې لامل یې دوه تنه ژوند له لاسه ورکړ او نږدې شل تنه نور ټپیان شول. د نوموړي په وینا نن به هم د سالنګ لوی لار د موټرو پر مخ تړلې وي او که هوا لږ رڼه شوه نو د دې لارې پاکول چې تر سل کیلومتره اوږده ده څلور پنځه ساعته وخت نیوای شي. چارواکی وای د نایجیریا د کډوالو په یو کیم کې د چار شنبه په ورځ دوه خزینه او ځانمرګو بریدګرو ځانونه والو زول چې په دې پیخه کې لږ تر لږه اته پنځوس کسان وژل شول. د بورنو ایالت د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو چارواکی ویلي درېمې ځانمرګي بریدګرې وروسته له هغې له حملې انکار وکړ چې ورته معلومه شوه په همدغه کیم کې مور او پلار او ماشومان هم موجود دي. دغه میرمن اوس د پولیسو په ولقه کې ده او د نورو بریدونو په اړه معلومات ورکړي دي چې په ترڅ کې په کیمپ کې امنیتي تدابیر سخت کړی شوی دي. چارواکي وایي په دغه برید کې اویا کسان نور ژوبل شوي هم دي. په کیمپ کې 50,000 هغه کورنۍ ژوند کوي چې د بوکو حرام ډلې له ویرې کډه کولو ته اړ شوي دي. ایران د هغو امریکایي سمندري پوځیانو نور انځورونه خپاره کړي چې تیره میاشت یوې لنډې مودې لپاره د اسلامي انقلابي ګارد لخوا نیول شوی وو. په انځورونو کې د هغه سرتیري عکس هم شامل دی چې ژاړي. امریکا د دغو عکسونو خپرېدل یو پروپاګان او د کرکې وړ کار بلل دی. راپور نوایي تازه ویډیو د ایران په سرکاري تلویزیون هم خپور شوی دی. په یو ویډیو کلپ کې یو امریکایي سمندري سرتیري لیدل کېږي چې خپلې اوښکې پاکوي. په ایران کې سخت دریځي ډلې د دې باوجود چې تیره میاشت ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ جوهري لاسلیک شو واشنگتن ته د دښمن په نظر ګوري او داسې ښکاري چې د یادو انځورونو خپرول د امریکا د خجالتولو په مقصد ترسره شوی. دا مشال رادیو دا په میډیم وی او شپږ سوه یو ویشت. اوریدونکو په دې خبرونه کې اورئ پیښور کې افغان جنرال قونسل وایي د ترهګرۍ مخه باید نوره ونیول شي.
دا جګړه په موږ تپل شي نور باید د دې خیرنې جګړې قرباني نشي.
بل پلو د پاکستان د پوز مشر وایي وسلوالو ته د بهرنیو دښمنو ایجنسیو لخوا فندونه ورکول کیږي خو د دې خواخوږي په پاکستان کې موجود دي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په یو وسلوال برید کې شپږ کسان وژل شوي. یو شمیر بلوسو ګوندونو د راتلونکي سرشمیرنې د بایکاټ اعلان کړی.
دلته چلویش لکه افغان مهاجرین چې دلته ناست دي کم شناختي کارډونه چې جوړ شوي دي په هغه کې دغسې خاندانونه دي چې د دوی خاندانونو دلته وجود نه و. دا افغان مهاجر و.
په پاکستان کې د هندوانو د ودونو د رجسټر کېدو په اړه هم رپورټ لرو او اونیس پروګرام مشالونه هم درته لرو. راسره اوسه. رازو د خبرونه لومړی رپورټ. په پیښور کې افغان جنرال قونسل ډاکټر وحید پویان وایي ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان دواړو ولسونه ځپلي. نوموړي پرون په پیښور کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دوی هیله لري چې د سولې لپاره پیل شوي څلور اړخیزه هڅې بریالۍ شي. د همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري فعالیتونو په زیاتولو هم ټینګار وکړ. نور حال له پیښوره زلان یوسف ځای راکوي.
پیښور کونسلګرۍ کې افغان کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید پویان خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ له جګړې د افغانستان او پاکستان ولسونه ډېر اغېزمن شوي دي. نو د دواړو هیوادونو او په خاصه توګه د دواړو خواوو د ولس اساسي وظیفه ده چې د دې جګړې نور مخه ونیسي ځکه چې امن تر ټولو لومړی بشري حق دی.
دا جګړه په موږ تپل شوی ده. د باچا خان یونیورسيټي باندې حمله دا موږ په کلکو الفاظو باندې غندو. نور باید د دې خیرنې جګړې قربانی نشو. دا زموږ وظیفه ده چې په هر ځای کې یو د دواړو هیوادونو په هر ګوټ کې چې یو په هر قیمت چې کېږي د جګړې مخه ونیسو. سوله پردیو موږ ته خیرات نه راکوي. د سولې راوستل زموږ وظیفه ده.
په دې نږدېو کې د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل پر ضد د ترهګرۍ لپاره د خاورې د استعمال د تورونو د پوښتنې په ځواب کې کونسل جنرال وویل چې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د باور پیاوړي کولو او امن ته د ودې ورکولو په غرض د سولې څلور اړخیزه پروګرام روان دی.
هر هغه هیواد کې چې دغه مشکلات وي هغه هیواد ورته ژمن دی. څرنګه چې دا څلور اړخیزه د سولې پروګرام روان دی دوی په ډېر صفا نیت مند دي. دوی ته ژمن دي چې په هر هیواد کې مشکل وي هغه مشکل د دواړو خواوو نه باید حل کړي. انشاءالله زه په نږدې راتلونکي کې تاسو ته اطمینان درکوم چې دا موضوع حل کی.
ڈاکٹر عبداللہ وحید پویان زیادہ کڑا چې د دوړو هیوادونو ترمنز فرهنګي او کلتوري یووالی دی. پاکستان کې تر هر ځای زیات شمیره کې افغان کډوال میشتي. دلته کې په زرګونو افغان زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي او زیاتره تجارتي مال هم افغانستان ته له دې خوري ځي چې پر دوی ډېر منندوی دي. خو بیا ځینې ګیلې هم لري، لکه چې د دوی تجاران او هغه افغانان چې د کډوالۍ اسناد لري د ځینې پولیس والو لخوا زورولي کیږي.
زه د پاکستان حکومت نه مخصوصا د خیبر پختونخوا د پولیس د مشر نه هیله کوم چې هماغه د ورورۍ فضا ته ادامه ورکړو او کم پولیس چې په لارو کې خلک پازابوي دا هغوی مخنیوی وکړي.
افغان کونسل جنرل دا هم وویل چې د دواړو خواوو د اولس را نږدې کولو لپاره به په نږدې راتلونکو کې پاکستان کې د افغانستان فرهنګي او د قدرتي زیرمو نندارتونونه خلاصوي تر څو د دواړو خواوو تجارتي اړیکې نورې هم پیاوړې شي. دغه راز په دواړو هیوادونو کې به د لوبو د سیالو تابعیا کوي او د خبریالانو د تګ راتګ لپاره به زمینه برابروي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
بل پلو د پاکستان د پاوز مشر جنرال راحیل شریف وایي وسلوالو ته د بهرنیو دښمنو ایجنسیو لخوا فنډونه ورکول کیږي، خو د دوی خواخوږي په کور دننه پاکستان کې موجود دي چې ورته پناه ورکوي. زموږ خبریاله رابی اکرم خان له اسلام آباد.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ نوعیت کړکېچن دی او د دې مقابلې لپاره د متحد کېدو او د ثابت قدمۍ ضرورت دی. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR لاړخه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د چهارشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د پاکستان پوز مشر اوویل چې وسلوالو د بهرنۍ استخباراتي ایجنسیونه فنډونه ملاویږي او د وسلوالو خواخوږي په پاکستان کې موجود دي. جنرال راحیل شریف غونډې ته د اپریشن سروې اس په اړه اوویل چې اپریشن کې نمایه کامیابیانې هم ترلاسه شوې دي او د ملک د وسلوالو خاتمه کیږي. په دې غونډه کې د قبایلي سیمو د بیکورشو تک په معاملې هم خبرې اترې وشوې او ویل شو چې د بیکورشو خلکو په علاقو کې استحکام او ټولنیز او اقتصادي ودې لپاره به ټول وسایل او کوششونه په کار راوستل کیږي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په امنیت هم خبرې اترې وشوې.
رابی اکرم خان وا په اسلام آباد کې. اوس ورزو کوټې ته. هلته په پنجګور سیمه کې پولیس وایي چې د یو کور پر میلمستون په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي. خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د بلوچ میشتې پنجګور سیمې پولیس وایي لرې شاره شاوخوا درې کیلومتر لرې په کلي بونستان دازي کې وسلوالو په ډزو شپږ تنه وچلي او په تیښته کې بریالي سوي دي. د دغې سیمې د پولیسو په خبره د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه وسلوالو په یاد کلي کې د محمد اسماعیل په نامه د یو تن پر میلمستون برید کړی چې په کې یې د میلمنو او قربنو په شمول شپږ تنه وچلي دي. پولیس زیاتوي تر دې برید وروسته وسلوالو د دې کسانو وسلې او موبایل ټلیفونونه هم ځان سره وړي. د پولیسو په خبره په وژل سویو کې ځینې کسان دوی ته د غلا شکو او د پیسو لپاره د سړي تښتونو په پیښو کې مطلوبه وو. بلې خواته پر ټولنیزو رسنیو بلوڅو بیلتون غوښتونکو ډلو وژل سوي کسان د پاکستاني استخباراتو مخبران بدلي او زیاتوي دا د پاکستاني ریاست د یو ډیت سکواډ غړي وو چې د ازادي غوښتونکو لخوا وژل سو. د دې برید مسؤلیت هم رسنیو ته د بلوڅو خپلواکي غوښتونکو یوې وسلواله ډلې BLF یا بلوچ لیبریشن فرنٹ قبل کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
په پاکستان کې په نګدی راتلونکو کې سرشمیرنه تر سره کیږي، خو یو شمیر بلوچ ګوندونه وایي چې دوی له دغه پروسې بایکاټ کوي. دوی وایي په یاده صوبه کې په لکونو افغان کډوال هم ژوند کوي چې پر سرشمیرنه کې پښتانه حسابېدای شي او په داسې کې به د بلوچو نفوس تر پښتنو کم وښودل شي. خو بل پلو پښتانه ګوندونه بیا دا تورونه ردوي او وایي بلوچ ګوندونه په بایکاټ کولو په پخوانیو سرشمیرنو کې شوې ټګۍ پټول غواړي. بیا هم خدای نور ناصر له کوټنه.
ټاکل سوی چې په راتلونکو مارچ میاشت کې په پاکستان کې د دغه هیواد شپږمه سرشمیرنه ترسره شي. شاوخوا اول لس کال وروسته چې همدا سرشمیرنه ترسره کیږي، په بلوچستان صوبه کې میشت اکثره بلوچ ملتپال له دې څخه د بایکاټ خبرونه ورکوي. بلوچستان نېشنل ګوند چې له مودې راهیسې ورته بیانونه ورکوي، لومړی محمد یاد ګوند له یوه مرکزي غړي غلام نبی مری څخه د دوی د غوښتنو او اندېښنو په حق له وپوښتل.
یو خو دلته په بلوچستان کې سیاسي حواله باندې د بلوچستان حالات بہتر نہ دی دون چی دی دل کا چلویش لکا افغان مہاجرین چی دل کا ناس دی آغا او بیا پدی کی نادرا پخپل دا خبر دوی خپل بیان دی چې دلته نیم لکه کم شناختی کارډونه چې جوړ شوي دي په هغه کې داسې خاندانونه دي چې د دوی خاندانونو دلته وجود نه و. دا افغان مهاجرو
غلام نبی مرای او د ګوند ادعا کوي چې په بلوچستان کې 30 لکه افغان کډوال ځای سوي او ځکه نو دوی په داسې حالاتو کې په کومه سرشمیرنه کې ګډون نسی کولای. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ بیا د مری او د ګوند دا خبره بې بنسټه بولي او زیاتوي په داسې ادعا و دوی د تیر وخت غلطې سرشمیرنې پټوي. که څه هم تر اوسه دا لا هم څرګنده نه ده چې آیا په رښتیا به ټول بلوڅ ملتپال له دې سرشمیرنې څخه بایکاټ اعلان کړي او کیا. خو په کوټه کې میشت مشر خبریال سید انور شاه بیا وایي پښتانه چې په مخکینیو سرشمیرنو کې په اقلیت کې بدل شوي وو اوس بلوڅ ملتپال په ویره کې دي چې که سمه سرشمیرنه وسي نو هسې نه چې تر دوی پښتانه په شمیر کې زیات شي. په دغه هیواد کې ورستۍ سرشمیرنه په 1998 عیسوي کال کې سوې وه چې تر مخه یې د دغې صوبې ټوله آبادي 15 لکه وه. خو په کال 2011 کې د کورونو د شمیرنې له مخې د دغې صوبې آبادي 1.3 لکه ته رسېدلې. بلوڅ ملتپال همدې ته په پام سره وایي چې په پښتون میشتو سیمو کې د آبادۍ بیخي زیاتوالی د افغان کډوالو له امله سوی. خو پښتانه ملتپال بیا د دې برعکس زیاتوي د پښتنو آبادۍ تر 1998 ځکه ډېره زیاته سوې چې د دوی په خبره دوی له هغې سرشمیرنې څخه بایکاټ کړی وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
او اوس هم یو بل رپورټ. پرون په بنو کې د مولانا مفتی محمود د کانفرنس پر مهال د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د کډوالو د ستنولو پروسه دې چټک کړي. وران کړی شوي بازارونه او کورونه دې ورغوي او خلکو ته دې د شوي تاوان معاوضې ورکړي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو لکونه قبایل بې کوره کړي دي. له بنو نه عمر دراز وزیر رپورټ لري.
مفتی محمود کانفرنس په موقع د جمعیت علماء اسلام فیرډلې خیبر پختونخوا مختلفو ځایونو نه علماء کرام او شمالي وزیرستان عثمانزای مشران په ګڼ شمیر کې جمع شوي ول. علماء کرام او مشرانو وویل دولت د شمالي وزیرستان عوامو کورونو تحفظ یقیني کړي او کډوال د زرخ پلوسی متاستانه کړي. کانفرنس په موقع مفتی عبدالشکور خپل وینا کې وویل غونډې ته وینا پر مهال چیف آف عثمانزای ملک نصر الله وویل کډوال چې دولت واپس لیږي نو تش یا خالی کورونو ته نه بلکې د دوی د توانونو د اول نه ازاله وکړي. ملک جان فراز وویل د دوی خښتو او مارکیټونو کم ګنا کړي چې وران شول. دغه غونډه کې جمعیت علماء اسلام، علماء کرامو او شمالي وزیرستان عثمانزای مشرانو شریکا پر دولت غږ وکړو چې نور دې د شمالي وزیرستان خلک نه ځپلی شي او د دوی د سامانونو نیلامي که مزید بند نه کړي نو سړکونو ته وځي او د وزیرستان نه به بنو په طرف یو ګاډی هم نه پرېږدي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دونی می بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړي
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
په پاکستان کې مشت هندو ټولنه د خپل ودونو پاړه د هغه بیل هرکلی کوي چې تر مخه به اوس دوی د دوی ودونه د پاکستان د شناخت په قومي اداره نادرا کې رجستر کول شي او د دوی د طلاق او وراثت مسلې به هم د دغه بیل لارې هوار شي. د مشال رادیو همکار فرخنده اسد د دغه بیل پاړه د هندوانو د مشرانو سره تفصیلي خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړ.
په پاکستان کې د مشت هندوانو د ودونو طلاق او وراثت په اړه بل د قومي سملی د قانون او انصاف سټینډینګ کمیټې منظور کړ او اوس به د بحث لپاره قومي سملی ته وړاندې کول شي. د دغه بل د مسودې تر مخه د 13 کالو کم هلک او یا جنې واده نشي کېدی او یو هندو واده به اوس په نادرا کې رجستر کولی شي او هندوانې ښځې به خپل قومي شناختي کارت کې هم د خپل خاوند نوم لیکلی شي او دا شان د دوی بچي به رجستر کولی شي چې دې سره به دوی ته په پاسپورټ پورت او شناختی کارډونو کې اسانه اهم وی. د قومي اسمبلی یو پخوانی غړی آریش کومار وای ته دغه بل منزورې دل بعد دوی غړې مسلې هواری کړی.
ډېر غټ ایشو دا چې کوم د چا مېریډي او هغه نه وایف سو بوزي بای فورس نو هغه دا کلیم هم نشي کول چې دا زما وایف ته. نو دې سره کم از کم اتلیست چې دغه بل کله پاس شي نو هغه به غیر رجستریشن وکړي هغه سره یو ایویډنس برابر شي. مخکې چې چا سره څوک بلا بړلو مو هغه هغه چې کوم لوور کلاس یا موږ ورته لیبر کلاس وینا غریبانان خو کوټ سم نشي کړي
دغه بل کچیر منظور شي نو دا به په ټول پاکستان کې عملی وي. د مسلم لیگ نون ګوند د هندو ټولنې د قومي اسمبلی غړی رامیش کومار وایي د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د هندوانو د ودونو وراثت او د نورو مسلو په اړه دغه بل اسمبلی ته وړاندې کیږي.
له دې سره به ډېر اثر پرېوزي. زه ګڼم چې د پاکستان په شپږ کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دوی په اړه یو بل اسمبلی ته وړاندې کیږي. له دې سره به د هندوانو د ودونو د جایز ګرځولو کار ترسره شي. د دوی ودونه به د هندو درم مطابق کیږي. ودونه به رجستر وي او په شناختی کارډ پاسپورټ او نورو کاغذونو کې به څه مسلې نه وي. په روانو 15 ورځو کې به دا ممکنه ده له اسمبلی نه هم منظور شي.
د پاکستان د هندوانو تنظیم پاکستان هندو کونسل د شمیرې تر مخه په ټول هیواد کې اویا لکه هندوان اوسیږي چې زیاتره په سند صوبه کې میشتي. د دغه ادارې یو چارواکي سنیل کومار وایي په سند صوبه کې د دوی تر ټولو لویه مسله د هندوانو جنکو په زوره د ودولو او د مذهب د بدلولو ده چې د دغه قانون سره به یې مخنیوي وشي.
اوس باندې یوازې زموږ ودونه رجسټر کیږي بلکې طلاق په اړه به زموږ د ټولنې مسلې هم هوارې شي. چونکې زموږ د ودونو په اړه څه قانون نه وو نو په زوره زموږ جنکۍ د واده وروستو بل مذهب ته اړول کېدې. کومه جنۍ چې به هم 12 یا 13 کلنه شوه او نابالغه وه د هغې واده به په زور کېدو. اکثره مسلمانانو به دغه تختولې او په زوره به یې مذهب ورله بدلولو. د دوی نه به یې مسلمانانې جوړولې چې واده به یې وکړ نو بس مذهب به یې هم بدلول کېدو. دې سره به د یوې کم عمرې جنۍ واده نه کېږي او دا شان مذهب به یې هم چې هغه د 13 کالو نه وي نه بدلول کېږي.
که څه هم پاکستان کې میشت هندو ټولنه د دغه بل هرکلی کوي خو سنیل کومار وایي اوس هم په دغه بل کې ځینې خبرې داسې دي چې د دوی د غوښتنو باوجود د دغه بل د مسودې نه لرې نه کړل شوی.
د دې بل د یو شک خلاف مونږ خپل غږ پورته کړی دی. مونږ د دغه شک د لرې کولو لپاره ولسمشر، وزیر اعظم او پارلیمان ته هم خواست کړی. د دغه شک تر مخه که یو هندو جنۍ یا هلک چې واده یې کړی وي نو که چېرې یو مسلمان سره بل واده وکړي او یا په زور واده شي نو لومړنی واده به یې مات شي. مونږ غواړو دغه خبره د دې بل نه لرې شي. باقي د دغه بل نورې خبرې سمې دي.
دین وړاندې د پاکستان مقامی اسمبلی کې د هندو لګکیو استادو په سین صوبه کې د هندو جنکو د تختولو او په هغوی د دین د بدلولو لپاره د فشار راوستنې په پیښو احتجاج کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې د حل لپاره دې قانون سازی وکړي.
فرخندا اسد و چې تاسو ته رپورت وړاندې کوو. ریدونکو د خبرونې په دویمه نیمای کې مشالونه پروګرام تاسو اوریدل شئ چې ورکی دا ځل د عبدالاکبر خان اکبر په اړه شاهین بونیری مرکی کړي دا تاسو اوریدل شئ، او د نن ورځې په اوږدو کې مشال په نوم خبرونه هم تاسو اوریدل شئ. په دې خبرونه کې مونږ تاسو پیغامونو ته ځواب وایو. که تاسو هم خپل پیغام ریکارډ کړی وي نو د نن ورځې خبرونه اوریدل مه هیروئ. د دې ترڅنګ که تاسو د ریډیو ترڅنګ انټرنیټ ته هم لاسرسی لرئ نو www.mashalradio.com ته سرور ښکاره کړئ. د مشال په نوم او د مشال رادیو ټولې خپرونې هلته موجودې دي، تاسو یې په بیا ځلې اوریدلی شئ. له پاکستان خبریدونکي ډان ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي د اسلام آباد د لال مسجد پر مولانا عبدالعزیز په هیواد کې د فرقه ییز تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو، د هڅو او له ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو ډلو سره د اړیکو تورونه لګیدو باوجود حکومت نوموړي ته لاس نه اچوي. د لیکنې تر مخه له دې جوتیږي چې د پاکستان حکومت په ترهګرۍ ضد جوړ کړي قومي اکشن پلان باندې په سمه توګه عمل نه کوي. د لیکنې تفصیل له هارون باچان اورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د اسلام آباد د سور جماعت امام مولانا عبدالعزیز تیره میاشت پر ټولنیزه میډیا خپور کړي یوه ویډیوي پیغام کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر یوه جګپوړي چارواکي تور لګاوه چې د یادې ادارې له نورو چارواکو سره د هغه په مثبتو خبرو اترو کې ستونزې جوړوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان امنیتي ادارو دا ځل د مولانا عزیز لخوا د فرقه ییز تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو هڅو مخه نه ده نیولې. لدې دا ثابتېږي چې په پاکستان کې هغه چاته چې د هغه هیواد اساسي قانون نه مني او د تروریستي فعالیتونو په زغرده حمایت کوي هیڅ نه ویل کیږي. لیکن کاږي د مولانا عزیز په څیر د یو کس پر ضد د حکومتي اقدام نه کېده، دا جوتوي چې د ترهګرۍ پر ضد پر قومي اکشن پلان هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان د داخله چارو وزیر اکثره وخت مولانا او دغه د مدرسې خلاف خبرې اورېدو ته تیار نه وي، دغه پر وړاندې د حکومتي اقدام کېدلو تمه لرل ابستي. مولانا عزیز تیره اونۍ وویل چې د تیار دی چې د سور جماعت پر ضد د 2008 کال د پوځي عملیاتو لپاره د پاکستان د هغه وخت پوځي امر جنرال پرویز مشرف معاف کړي. لیکن وایي استخباراتي ادارو تیر کال رپورټ ورکړو چې د مولانا عزیز له ترهګرو ډلو سره اړیکو د پاکستان امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. په رپورټ کې د هغه ویډیو یادونه هم شوې وه چې پکې د جامعې حفصه زده کوونکو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ملاتړ اعلان کړی و. د لیکنې تر مخه د ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د سور جماعت د اړیکو خبره اوس پټه پاتې نه ده، خو د مولانا د شاګردانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ورتلو خبره د ډېرې اندېښنې وړ ده. لیکنه زیاتوي د اسلام آباد یو عدالت د مولانا عبدالعزیز د نیولو امر کړی و، خو هغه لا هم نیول شوی نه دی. نوموړي په دې وروستیو کې ویلي له عدالته یې تر نیول کېدو د مخه ضمانت له دې وجې وانخیست چې استخاره یې کړې وه او دا چې هغه پکې له دغسې کولو منع کړل شوی و.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر مند وو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو هارون باچا هنری ګړې پروګرام هم د نن ورځې په اوږدو کې اوریدل شي. د دې ترڅنګ د مشال رادیو نورې خبرونې هم اوریدل شي. که څه ویل لري، څه پیغام ریکارډ کول غواړئ، څه تبصره کول غواړئ، څه مشوره کول غواړئ، په 00 دوویش یولس سلیریش یو سلویش باندې خپل پیغام مونږ ته ریکارډ کړی. مونږ خپل خبرونه ستاسو د پیغامونو په رڼا کې ترتیبو. تاسو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه همدا شیبه د مشال رادیو په ویب سایټ اوریدای شئ www.mashalradio.com. که سمارټ فون لرئ تیون ان د لارې مشال رادیو پیدا کړئ او زموږ خبرونه پاکې رڼې واورئ. اوریدونکو نه نیمې بلکې لس نیمې بجې شوې دي. د خبرنو لنډیز ته پام وکړئ. په پیښور کې افغان جنرال کونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان څلور اړخیزه هڅې ګټورې دي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او د بې باوریو په ختمولو کې مهم رول لوبوي. د پاکستان د پوځ مشر وایي وسلوالو ته د بهرنیو ایجنسیو لخوا فنډونه ورکول کیږي خو د دوی خواخوږي په کور دننه پاکستان کې موجود دي چې ورته پناه ورکوي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د چهارشنبه او پنجشنبه په منځنۍ شپه ناپیژاند وسلوالو د یو کور پر میلمستون ډزې کړې چې په نتیجه کې د قربانو او میلمنو له منځه شپږ کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي د قطر د پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه پاکستان به له دغه خلیجي هیواد هر کال د 3.15 میلیونه ټنه مایع طبیعي ګاز ترلاسه کوي. دا تړون قطر ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د سفر پر مهال شوی. په افغانستان کې د روسیې سفیر د داعش په وړاندې د کابل هلی ځلې وستایل او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به ورسره مرستې کوي. هلته د پکتیکا د ګوملې ولسوالۍ ولسوال د چهارشنبه په ورځ وویل چې په دینارخیلو سیمه کې د داعش او طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده او دواړو خواو ته تلفات اوړېدلې دي. د افغانستان حکومت اعلان کړی چې خلک د اوس لپاره د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ نه کوي ځکه چې سختو واورو لاره بنده کړې ده. اوریدونکو د خبرنو لنډیز مو واورید. اوس کورنۍ ورسپانو ته کتنه کوو. زمونږ خبريال سراج ظهیر کورنۍ ورسپانې لوستي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وای د دې خبرې نه هیڅ کله انکار نشي کې دی چې د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې کامیاب اپریشن شروع کړی دی خو د دې باوجود د متاثرینو په واپسۍ او بحالۍ کې یو شمېر ستونزې را مخې ته دي او له دې داسې ښکاري چې د قبایلي علاقو په معاملاتو کې د کور دننه څه مشکلات او تحفظات موجود دي او هم دا وجه ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر استعفا ورکړه. د ادارې په وینا چې قبایلي علاقو کې دي د حکومتي ریټ داوا هغه وخت وکړی شي چې کله د فاټا ټول متاثرین خپلو کورونو ته ستانه کړي او د دې سره سره باید چې فاټا اصلاحاتو باندې هم توجه ورکړل شي ځکه چې د شدت پسندۍ د خاتمې لپاره ضروری ده چې د معاشرې په جوړولو لپاره کار وکړي شي. دریا اخري کې لیکي باید چې حکومت او سیاسي ګوندونه په شریکه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کار وکړي او حکومت د پېښور، کراچۍ او قبایلی سیمو په شمول له ټول پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کوټلې او سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ آج ورسپنې خپلې دریا کې د پاکستان او قطر ترمنځ په معاهدو باندې لیک کړی دی او وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل ان جی معاهده د پاکستان د توانۍ د بحران د حل لپاره ډېرې ګټورې ګرځولې دي. د ادارې په وینا حکومت د پېټرولو په نرخونو کې کمی هم کړې ده خو اصل خبره اولس ته د دې फायदा رسیدل دي. نو که د قطر نه ګیس هم درآمد شي او د دې फायदा اولس ته نه رسی نو بیا د دې څه فائدہ نشته. ادارې اخري کې لیکي که د قطر سره د ایل ان جی معاهده وي او که د تاپی منسوبه وي او که د پاکستان ایران د ګیس پایپ لاین منسوبه وی ضرورت د دې خبرې دی چې د حکومت د ټول اقداماتو ګټه اولستا ورسی نو هله به د حکومت د حل ځلې ته کار وی نو باید چې حکومت د دې مقصد لپاره یو غور کړنلار جوړ کړي یوازې په لوزنامو لاسلیک کولو سره ګټه نه رسی.
فاینانشل ټایمز ورسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي چې په دې تیر وسو کلونو کې د کراچۍ ګڼ شمیر سیمې د طالبانایزیشن مفکورې او سخت دریځې دومره په خپل ولکه کې اغیستې دي چې دغه سیمو ګڼ شمیر ځکونکو د روایتي سکولونو پر ځای مذهبي مدرسو کې زده کړو ته مخه کړې ده. خو د ورسپانې په خبره امنیتي ځواکونو په دغه ښار کې د مجرمینو د پرتشدد ډلو او د هغه سخت دریدو سنی مسلکه ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. څوک چې موسیقي او فنون لطیفه سره تړلې پیشې غیر اسلامي ګڼي او ادبي هلو ځلو سره ځکه اختلاف لري چې د دوی په نظر دا د غربي نړۍ نظریه پر مخ بوزي. خو د ورسپانې په خبره د کراچۍ ځینې اوسیدونکو دغه د سختریته مفکوره رد کړې ده او خپل هغه عادي ژوند تیرولو ته اړ شوي دي چې پکې ادبي او کلتوري هلې ځلې د ژوند ښکلا ګڼل کیږي. په کراچۍ کې د کتابونو د نندارتون تنظیموونکي یوې ادارې آکسفورډ یونیورسټي پریس ورسپانې ته ویلي دي چې سخت کال د دوی لخوا جوړ شوي دغه نندارتون ته د تیر کال په مقابله کې څه د پاسه 100,000 خلک زیات ورغلي وو. او همداراز د کراچۍ آرټس کونسل چارواکو ویلي دي چې د دوی د ادارې د غړیتوب شمیره د 2000 نه واوړېده. بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو لیکنه کې د ترکمنستان نه تر هند پورې د ګیس پایپ لاین موضوع راغستې ده او لیکي چې دغه پایپ لاین له لارې به د ترکمنستان د ګل کنش په سیمه کې د ګیس د ذخیرو نه څه د پاسه 3 عرب مکعب فوټه قدرتي ګیس د افغانستان له لارې اول پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي. د مجلې په خبره د دغه پایپ لاین نه به افغانستان ته 1.5 عرب مکعب فوټه، هند ته 14 او پاکستان ته به 14 عرب مکعب فوټه قدرتي ګیس ورکول کیږي. د مجلې په خبره د دغه پروژې له وجې د افغانستان د ننګرهار، کابل، کندهار او هرات ولایتونو ولس ډیر خوشاله دي او د افغان ولس مشر اشرف غنی هغه لیدلوري ته به د حقیقت شکل ورکړي کوم چې د هغه په خبره افغانستان د زرګونو کلونو نه د تجارتي لارو مرکزی نقطه پاتې شوی. مجله زیاتوي چې هر کال د وړي په موسم کې پاکستان د توانایي سخت کمخ سره مخ کیږي، داسې افغانستان هم دا مهال د توانایي سخت بحران سره مخ دی. دا پروژه به د افغانستان په پرمختګ او د پاکستان د توانایي په استحکام کې مهم رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا چهارشنبه په ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې د وی غونډې پر مهال د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو ویلي چې دوی به د رواني میاشتې 15 نیټې نه په پیښور کې د فاټا د حقوق قوانین حیثیت په حق له یو احتجاجي ناشته کوي. دوی غوښتنه وکړه چې اف سی آر نظام د لمنځه یوړل شي او قبایلو ته د هم بنیادي انساني حقوق ورکړل شي. زموږ خبریال فرهاد شینوار رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد لخوا پر جوړه شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې دوی به پر روانو نزدو ورځو کې د فاټا د حقوقو او آئینی حیثیت د بدلون لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناشته کوي او په دې لړ کې یې ټول تیاری مکمل کړی دی. په دې حقله د تحریک انصاف ګوند یو مشر او فاټا سیاسي اتحاد صدر اقبال پریدي مشال ریډیو تویل
دا په 15, 16, 17 تاریخونو باندې درې ورځې درنوي چې په دې کې به د پاره پارٹی مرکزی او صوبایي مشران شرکت کوي او په دې کې به موږ کوشش کوو چې د فاټا چې څومره مشران دي، څومره سټوډنټان دي، څومره سیاسي خل دي، دا ټول به په دې کې ګډون کوي او ان شاء الله موږ به دې درې ورځې درنه یو غږ مرکزی حکومت له دا ورکو چې موږ مزید په دې کې لکه په دې فاټا کې اف سی آر نه منو، موږ د ظلم زیاتې نه منو.
او د پاکستان افغانستان پیپلز ګوند یو مشر فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر جنگریز مومند وویل چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي.
فاټا چې کوم دی د صوبه کې مرشي، زموږ هم دا موقف دی چې فاټا چې کوم دی د قومي اداره کې شامل شي، فاټا چې کوم دی د قبایلیت نه وځي، دا زموږ موقف دی. فاټا چې کوم انفراستراکچر تباہ او برباد شوی دی، هغه د پر ډیماند دی، د هغه د امن خبره کوو.
او د عوامي نېشنل ګوند منظور پریدي تکړه
باید د دې خبرې ضرورت ته چې قبایلی خلکو ته د پاکستان د شهریانو حقوق ورګي، کم چې بنیادی انساني حقوق د قبایلو حق دی.
او د جماعت اسلامي ګوند زرنور پر دی وویل چې موږ فاټا ته د یو کونسل حیثیت ورکول په حق کې نه یو او باید د آئین په 240 ماده کې دی بدلون راوستي شي.
د موږ غټه مطالبه هم دا غوا چې اف سی آر د ختم کړي شي او فاټا چې کم دو دا په صوبه خیبر پختونخوا شامل کړای شي.
خو بیا په دې غونډه کې د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا رائے مخې ته راغله او د دغه ګوند یو مشر مفتی اجاز وویل
نو موږ موقف خدا دی چې د فاټا کې چې کوم نظام دی، د اف سی آر دا ظالمانه نظام دی او د فاټا نه دا ختم کړی شي. خو مخکې دا چې د اف سی آر د خاتمه نه وروسته بیا څه شي، نو په دې کې د جمعیت علما اسلام دا موقف دی چې فاټا چې کوم دی دا یو الیده صوبه جوړ کړی شي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړش شوی کمیټه تر اوسه په باجوړ، ممندو او شمالي وزیرستان کې خپل غونډې کړې دي او د قبایلو رایې اخیستې ده. او دغه کمیټه وایي د ټولو قبایلو رایې باخلی او د هغې نه پس به د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون په اړه کومې نتیجې ته رسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
یو غیر دولتي اداره سیاد د پاکستان د نورو سیمو په شان په سواد کې هم پیغلو ځوانانو ته د جمهوري اقدارو، تعلیم او پرمختګ په اړوند زده کړې ورکوي او د شخړو نه د وتلو لارې هم ورته ښایي. په روزنیزو پروژو کې برخه اخیستونکي ځوانان او پیغلې وایي له دې پروسې زیاته ګټه ترلاسه کړې ده. زموږ خبریال نیاز احمد خان له سوات رپورټ لري.
سوات بینګوره کې پیغلو او ځوانانو ته روزنه ورکوونکي ټولنې سیاد سوات مشر نسیمارا مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ټول پاکستان کې په زرګونو پیغلو او ځوانانو ته داسې روزنه ورکوي چې دغه پیغلې او ځوانان د قام په پرمختګ کې خپل کردار ادا کړي. دغه کې د سوات سیمه هم شامل ده. دوی وویل
مقصد دا دی چې هغه علاقې کم چې د جنگ نه ځپلې شوې دي، د هغه علاقې ځوانان ته چې دی هغوی ته سخودنه داسې وکړي، داسې هنر ولا ورکړي، داسې زده کړه ولا ورکړي چې دا هغوی کما انرژي چې دا کوم توانایي چې دا په ځوانانو کې چې هغه غوی په ښه طریقه باندې د خپل معاشرې، د خپل ځان او د خپل معاشرې د پلا او بهبود لپاره استعمال کړي.
روزنه اغستون کې یو پیغله مسرت چې د منګوري اوسیدونکو ده وایي چې سواد کې لومبۍ ترهګري، بیا سیلابونو او اوس زلزلو یره تر خوره کړی ده. دغه روزنه کې دوی ډیر څه زده کړل.
مونږ جمهوریت نومو یا مونږ د پوهې نومو یا مونږ د جنگ د جګړې نومو داسې مونږ ډیر اوریدلو، خو مونږ د هغې په باندې پوهېدونه چې دا څه شي دی، دا ولې راځي، دا د څه وجه راځي، د دې د حل کېدو سره غره نو دوی مونږ ته د هغې دونه پوهه وکړله چې مونږ ته د هغې د بچاو کېدو او یا مونږ د هغې د حل کېدو پوره پته ولګېده.
یو زلمی سلمان علی چې د ملکن سره تعلق لري وایي چې دوی په ټولنه کې د تنازعات حل کولو طریقې زده کړي او دغه روزنه به وړاندې نورو زلمو سره هم شریکوي.
دا مونږ په کور کې په عمل کې راوستي شو، دا مونږ په خپل گاوند کې په عمل کې راوستي شو، د خپل دوستانو سره هم په عمل کې راوستي شو. زنګ په باره کې سودا سي خبره راشي چې مونږ له جګړه جوړه یا دسي نور سو خفګان مونږ له جوړه، مونږ دلته زده کړي چې دا غې په باره کې به مونږ کم کم کسان راغواړو یا به مونږ په خپل مینس کې څنګه حل کوو.
په دا مقدس واد زلمو ټولنې یو مشر ډاکټر جواد اقبال هم موجود وو. دوی ویل چې داسې حل زلې په سیمه کې د بدمنۍ ختمېدو او زلمي له مایوسۍ څخه راوستو کې لوی کردار لوبولی شي.
نن چې دا کوم غونډه وشوله په دې کې دو د داسې ټولنو ملګرتیا وکړله په مالی توګه باندې او د هغو د ذهني چې کوم تربیت دی هغې وکړو چې د کمی په وجه باندې په معاشري کې سوکالي چې کوم ده هغه راتلی شي. نو په دغه کې یو ټولنه چې دغه زمونږ نه نوښتګر ځوانانو ټولنه یعنی د انوویټیو یوت فورم نوم هم
د روزنې په ختمېدو د ملکن ډیویژن بیلابیلو سیمو څخه راغلي دیرشو نه زیات پیغلو او ځوانانو ته سندونه ورکړل شول. دغه تنان به وروسته خپل سیمو کې پیغلو او ځوانانو ته دغه روزنه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په افغانستان کې د معلولینو لپاره زده کړې او درس ویل خورا ګران کار دی او په تیره د هغو لپاره چې نابینایان دي. له دې ستونزو سره سره یولس افغان نابینا جونې توانېدلې چې د ځانګړي کانکور له لارې په کابل پوهنتون کې شامل شي. لینا یوه له دغو جونو څخه ده چې غواړي په دې حالت کې هم ژورنالیسته شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
استاد په ټولګي کې محصلانو ته لیکچر ورکوي، ځینې محصلان په ګوته کې کتابچه او قلم اړوي را اړوي او ځینو ته خوب ټالۍ ورکوي، خو په دوی کې یوه محصله شته چې ټول حواس د استاد لیکچر ته اړولي او په دقت سره اوري. دا محصله لینا نومیږي. کله یې مخ هغې تختې ته وګرځي چې هیڅ پرې نه ویني. لینا پرته له دې چې درس یاداشت کړي یوې نامعلومې نقطې ته ځیر او د استاد ټول لیکچر او سپارښتنې ثبتوي. لینا د نورو هم ټولګیو پر خلاف پرته له هر ډول سنگار په ساده جامو کې ټولګي ته راغلې ده. لینا په خصوصي کانکور کې لوړې نمرې خپلې کړې او د خپل زړه پوهنځي یعنی ژورنالیزم ته بریالۍ شوې ده. د تحصیل په جریان کې د نابیناو محصلو ستونزه دا ده چې په هر سمستر کې ورڅخه تقریری ازموینه اخیستل کیږي. لینا د خپل ځان په اړه وویل
زمانم لینا د پلار نوم نسیم دی، شل کلنه یم. د 1993 کال په پای کې د نابینایانو له مسلکي لیسې څخه فارغ شوې یم.
لینا سره له دې چې پوهیږي د یوې نابینا نجلۍ لپاره د خبریالۍ دنده ګرانه ده، خو همت نه بایلي. دا وایي تمه لري چې وتوانیږي د ټولنې د ټولو قشرونو او په تېره د نابینایانو د غږ په پورته کولو کې ونډه واخلي. د لینا هسو پر ځان باور او له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا استادان حیران کړي دي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاده صفیه رحیم وایي لینا له درس سره ډیره مینه لري، خواریکښه ده او کله کله له خپلو ټولګیوالو څخه په ازموینه کې ډیره نمرې هم وړي.
هغه څه زما ډیر خوښ شول هغه دا دی چې دوی پر ځان باور لري او سره له دې چې پوهیږي نابینا یانې دي، خو بیا هم هڅه کوي چې د سالمو انسانانو په څیر ژورنالیستي شي او په رسنیو کې کار وکړي.
لینا په دې باور ده چې که د ټولنې روغ رمټ کسان له نابیناو سره مرستې وکړي، دوی کولی شي چې مهم کارونه ترسره کړي.
په ټولنه کې له نارینهو څخه غواړو چې له نابینایانو او همدارنګه له ټولو معلولینو سره مرستې وکړي او یې نه ځوروي، دوی د ټولنې د یو غړي په توګه ومني او درناوی وکړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 2% خلک نابینا دي او په ټول هیواد کې شاوخوا 400,000 خلک له دې ستونزې سره مخ دي. همدارنګه راپور دا هم وایي چې په دې هیواد کې 1.5% خلک په سترګو او لید کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره د تفاهم نامو له مخې اړوند ادارې مکلفې دي چې پرته له تبعیزه نابینایان پر دندو وګماري. د دې وزارت ویاند علي افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د لوړو زده کړو له وزارت سره یو تفاهم نامه لرو. د دې تفاهم نامې څخه معلولینو ته له 14% ونډې ګټه اخلو. همدارنګه د دې تنخوا او په دولتي ادارو کې 3% ونډه ورکول په پام کې نیول شوي دي.
د دې وزارت چارواکي وایي هڅې کوي چې نابینایانو ته د زده کړو او تحصیل پراخې زمینې برابرې کړي سو په مختلفو ادارو کې د کار جوګه شي. خو معلولین ډیر ځله شکایت کوي چې د زده کړو او کار کولو زمینې ورته برابرې شوې نه دي. دوی وایي د دوی په ډله کې د لینا په څیر خواریکښ شته، خو مسؤولو ادارو ورته اسانتیاوې برابرې کړې نه دي.
خان محمد سندو په کابل کې. اوریدونکو، اوس مشالونه پروګرام درته شاهین بونیرې وړاندې کوي او دا ځل د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ته یو بل ملګري عبدل اکبر خان اکبر په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ستړي مشاوریدونکو، شاهین بونیرې ما او په مشالونه خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدل اکبر خان اکبر په اړه باندې اورو. عبدل اکبر خان اکبر په کال 1399 کې د چرسدی په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدلی و. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لاره. هغه خپل لومبي زده کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پېښور په اسلامیه های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخیسته. تاج محمد خان بیا وروسته د حاجي صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډیر مهم کردار لوبولی وو. عبدل اکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پېښور د تاریخي اسلامیا کالج نه وکړې. عبدل اکبر خان اکبر د زده کړو سره ډېره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وې او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدل اکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنګالي استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. دغه د ژوند او کار په اړه د پښتو اکیډمي استاده ډاکټر فرخنده حیات وایي
دې چې دین لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دي. هغه نو هغه سره د ځخان سره مختلف هغه کې چې وینو وخت تیر کړو، بلکې د هغه په وخت کې چې کوم مدرسې هاي سکول نه شروع شوه په دې کې د دې ډیر کنټریبیوشن او دغه شان د دې لپاره چې کوم ډرامې لیکل کېدې لومړی ډرامې درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې هغه وخت باچا خان دې دیو په خپل سکول کې هغه کولې. دغه ډرامې به زیات کړتي نو د عبدل اکبر خان اکبر لیکلي او دا درې یتیمان ډرامه یادېږي چې دغه مطلب لومړی دا ډرامه وه چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغه سټیج کړې وه په سټیج باندې
او په پښتنو باندې لکه داغه وخت دومره اثر کړو چې وی دې دې ډرامې وکړل سټیج کې دینو باقاعده پښتنو باندې چې ډرا کوم ناس نه وی بوت پر جوړل مختلف لکه مطلب دې شناخت دی چې موږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې دې تعارف کول شو نه چې ابتدا دې د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نشوي دا
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه لیګړ تلاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې وو او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو، خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي،
عبدال اکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګارو د باچا خان نږدې ملګرو په هغې کې یو د عبدال اکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدای چې دا د باچا خان تقریبا همزولی وو، باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه سلس کاله پر خو چې دې ته کشرو نو په دې وجه باندې دا غسر ډی نږدې پاتې شوی. کله چې اول دوی د سکولونو کم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو لپاره په اوتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولو کو په هغه کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو. د هغه وخت سره که موږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به موږ دا شوې چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به موږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو د یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله. د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله، په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چارپېچل ته نو ډېرې داسې مسئلې وو چې د هغې د وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو، لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحیه په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي، نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړ او د هغه ځای بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو ایمن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي،
بل چکلا د هغه ټیم کې د هجرت کم تحریک او پاغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر مو چې د لاړ ول افغانستان ته بیا ترکمنستان ته ورسته لاړ او بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه د ولیکلا د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکلا او د دغه سفرنامې څخه حصہ چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامل ده. ډېر زخیم سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روخانیانو د مغولو تاریخیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی د دې سیاسي هغه زموږ مخې ته دي. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه. نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیتو د ټکر چې کوم واقعیا شوی وه، د قصه خوانې کوم واقعیا شوی ده، د بابړې کوم واقعیا شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره دی، یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هریپور جیل ته راوستي شوی او جیل په تنګ شو. نو عرضي طور هغوی هلته کې انتظام وکړو، نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاري ساتلی دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز و بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړل. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو کال 1920 کې عبدالاکبر خان وطن تستون شو او د باچا خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د باچا خان سره په شریک ډیر وخت تیر کړ او سوسوزله د خپلې قامی مبارزې لقبل په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افغانه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ډاکټر فرخنده حیات وایي د قامی مبارزې په وخت په ځینې موقعو د عبدالاکبر خان اکبر او د هغه د ځینو ملګرو د باچا خان سره سیاسي اختلاف هم پیدا شوی و. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دوی لکه سره اختلافات پیدا شو چې کله باچا خان له هندوستان ته لاړ او ګاندي سره ملو شو او چې بغیر د خپل ملګرو د پوس پښتنې نه د خپل لکه دغه چې نو اغي سره شو کو اغي سره د اغي په دغه باندې یو ځای شو نوی چې دلته کې بیا دی ټول لا چې کوم مرګري دی سره یو ځای نو دی دا خبره ډیره مایند کړی وا او دی وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارث دی دا خو د پښتنو لپاره وو دا خو دې لپاره نو چې موږ د لکه خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار ده او بل د عدم تشدد دغه چونه دی نو قایله ځکه په دې باندې دی سره مختلف مرګرو یو څو کسانو چې هغوی د دینه بیا بیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1920 کې د اته اویا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په آخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. د هغې د جون د آخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخنده حیات ناورو
دی خو اخری لکه دی خپل دور سره د دی یو لور ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات بعد کې اوسېدله او اگی هغه وخت ته کی مستی کی و غالو ری باد نو کړي او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت کون لکه اخر وخت یې نو بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کی مسنوی او دا ترجمه کړي د دی یو کتاب شو چې هغه ناچاپ دا شروع لکه هغه وخت ناچاپ بیا اوس وشته یې زیچاپ کو د برسغیر پاکو هند په ازاده کې د پښتنو برخه جما د جون سره تړلي حالات.
اوردونکو دغه واز منګا د نن خبرونه را روانه ونه بعد پښتنو د قامی تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.